دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سویزه بوریوال کاکړ مو په د یو ساته خبری خبرونه کې هر کله کوم. په خبرونه کې د قبایلی سیمو پښتونخوا، پاکستان او افغانستان او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، خو تر هر څه وړاندې به د دې ساعت خبرونه واورو چې منور شاه وړاندې کوي.
اول د خبرونو سرټکی، د پاکستان پوځوای د وسلوالو خلاف جنگ کې بریالي شوې دي. په کابل کې د ګل د ورځې ځانمرګو بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېره جګه شوې ده او ایران تور پورې کړی چې سعودي عرب متعصبه سخت دریځي خوروي. د خبرونو تفصیل، د پاکستان د پوځ مشروای د ضرب ازب عملیات مقاصد دوی ترلاسه کړی دي او اوس د ترهګرو د ملاتړو پر ضد کاروي روانه ده. جنرال راحیل شریف د پاکستان د دفاع د ورځې په مناسبت جوړ شوی وی غونډه کې تیر شپه ویل چې په ټول هیواد کې د ترهګرو خلاف 9000 موثره پوځي عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې د حکومت واک په هر برخه کې پر ځای شوی دی. نو موړي زیاته کړه،
آپریشن ضرب عز کے آغاز سے اب تک ہمارے
د ضرب عزب عملیاتو لپیل رایسی زمک زواکونو پر طول ملک کی د 9000 عملیاتو پترس کی پر ترہگرے قابو مندلی دا. د بریاو پا دی لوی سفر کی د پاو سر رینجر زواکونو، ایف سی، پولیس او لوی زواکونو بشمیر قربانی ورکڑی دی. زمک استخباراتی دارو د دغو بریاو پا ترلاسا کولو کی مهم وند آخستی دا.
جنرال راحیل شریف دا هم اویل چې پاکستان په افغانستان کې خپل مثبت رول په رښتینې توګه ادا کوي او سولې افغانستان د پاکستان لپاره هم ګټور دی. وزیر اعظم میاں نواز شریف د ترقیاتی منصوبو د سارن لپاره نن چترال ته سفر وکړ. د پاکستان سرکاري ریډیو وای نو موړي د لواري ټنل د کار لیدنه هم وکړه او دا غینه پاسي ویجل سي ته ویل دا ټنل بعد راتلونکي کال جون میاشت کې مکمل شي. نواز شریف په چترال کې د یو پوهنتون او یو لوی هسپتال جوړول نه علاوه یو شمیر نورې نوې پرمختیایي منصوبې هم اعلان کړې. دا راز نو موړي دغلته د براډ بینډ انټرنیټ د پرمختیایي پروژې پرانسته هم وکړه. ویل چې د سره بعد چترال او شانګلی خلکو ته د انفارمیشن ټیکنالوژي سہولت ترلاسه شي. د خیبر پختونخوا د خزانه صوبای وزیر مظفر سید وای وفاقي حکومت د نهم قامی مالیاتي کمیشن ایوارډ لپاره سنجیده نخکاری چې لوجبې وړو صوبو کې د محرومۍ احساس نور هم زیات شي. نو موړي نن مشال ریډیو ته ویل چې د لړکی پرون په لاهور کې وغونډه هم شوې و. دی وای وفاق کے واکمن مسلم لیگ نواز گندا تھور نردوی د آئین تر مخه قامی مالیاتی کمیشن ایوارڈ کے هر کال وفاقی حکومت چې د ټول هیواد نه سمره ټیکسونه غونډ کړي د هغې 80% به صوبو ته ورکوي او 20% به وفاقی حکومت اخلي. تاسو د مشال لريو خبرونه اورئ. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای د ملي دفاع وزارت ته نږدې د ګل په ورځ رامنځته شو دوه ځانمرګو چاودنو کې د وجل شو شمیر 160 ته ورسید. یاد وزارت د زخمیانو شمیره 110 تنه خای. د دې وزارت د بهرنو چارو مشر وحید مجروح پرون مشال لريو سره د خبرو پر مهال ویل د یو شمیر زخمیانو روغتیایي حالت د اندېښنې وړ دی. افغان چارواکو وړاندې په دغه پیښه کې د زخمیانو شمیر 90 خودلی وو. د دغه بریدونو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې. د افغانستان د کورونو چار وزارت وای په اورزګان ولایت کې لک تر لګه سلويخ وسلوال په ورستیو خطو کې وجل شوې دي. د یاد وزارت په ویپاڼه پرون یو خبر شوې ریپورت کې راغلی چې د وسلوالو په ترين کوټ کې د پولیسو په پوسټو حمله کړې و. د دې وزارت په وینا له دې حمله کوونکو سره په وسلوالن خطه کې 15 پولیسواله وجل شوې او لک تر لګه 8 نور زخمیان شوې دي. وسلوالو په دې اړه لا هم څه نه دی ویلي. د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف په سعودي چارواکو د متعصبه سخت دریځې تور لګولې. د سعودي عرب لخوا د راتلونکي حج نه د ایران د ایستلو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ د یو بل خلاف ویناوي مخې ته راغلي. ښاغلي ظریف تیره ورځ په ټویټر خپل یو پیغام کې ویل دا حقیقت دی چې د ایراني خلکو او نور مسلمانانو عقیده له هغې سره یو شانوالی نه لري کوم چې وهابي مولایان او سعودي خوروي. د نوموړي دا څرګندونې وروسته له هغې رامنځته شوې چې د سعودي عرب یو لوی ملا او ستر مفتي عبدالعزیز شیخ ویلي ایرانیان چې اکثریت یې شیعه‌ګان دي د ده په نظر مسلمانان نه دي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند ولسمشریز کاندید ډونلډ ټرمپ په خپل مخالفه کاندید هیلری کلینټن تور پورې کړی چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سیر سختو مخالفینو په وړاندې د ودرېدو توان نه لري. ټرمپ تیره ورځ په ورجینیا ریاست کې د خپل کمپاین پر مهال وویل هیلری د روس خلاف د سختې رویې اختیارولو خبره کوي او پوتین ورپورې خاندي. د ټرمپ له دې څرګندونو یوه ورځ وړاندې ډیموکراټیک ګوند په نوموړي تور پورې کړی وو چې روس د سایبر یا انټرنیټي حملو په کولو امریکایي انتخاباتو کې مداخلت ته هڅوي. د روس د ولسمشر دفتر کرملین وای د دې هیواد خلاف د امریکایي بندیزونو غزیدل هغه خبرو سره په ټکر کې دي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ممکنه همکاري په اړه شوې وي. د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف نن وویل د بندیزونو د هغه خبرو اترو سره سمون نه خوري چې په حساسو معاملو د همکاري لپاره د دواړو هیوادونو د ولسمشرانو ترمنځ شوې دي. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د خپل امریکایي سیال باراک اوباما سره د رواني هفتې په سر کې په چین کې د جی شلو هیوادونو سرمشریزې په څنګ کې لیده کاته کړي وو چې پکې د شام د ستونزې په هواري خبرې شوې وې. امریکا د رواني میاشتې په اوله نیټه په یوکرین د جارحیت تورن اووه دیرشو روسي افرادو او کمپنیانو خلاف نوي بندیزونه اعلان کړي دي. او بل خبر دا چې د روس امنیتي ځواکونه وایي د داغستان په شمالي کافکاز سیمه کې په ځانګړو عملیاتو کې 15 وسلوال وژلي دي. د روس د ترهګرۍ ضد قومي کمیټې نن وویل چې په وژل شوو وسلوالو کې یو ځایي وسلوال کمانډر هم شامل دی. یاد کمیټې وایي د دغه وسلوال په امنیتي ادارو ولسی خلکو یو شمیر بریدونو کې ککړ وو. د خبرونو پای او اوس ترته د اسلام آباد نه زموږ خبریال رابع اکرم خان د کرنسی بای او موسم حال درکوي.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپیا خرڅول کیږي او په 1.5 روپیا او 10 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.3 روپیا او 10 پیسې او په 1.3 روپیا او 20 پیسې. یو یورو په 1.4 روپیا او 10 پیسې او په 1.4 روپیا او 20 پیسې. یو ریال په 20 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي او په 20 روپیا او 50 پیسې خرڅول کیږي. یو درهم په 28 روپیا او 10 پیسې او په 28 روپیا او 50 پیسې. یو افغانۍ په یو روپۍ او 550 پیسې او په یو روپۍ او 500 پیسې او په یو پاکستانی روپۍ 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپۍ 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس موسم حال د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له پیښور او بنو کې وریځې وي او کوټه کې به موسم اوچ وي. پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 20 او کم نه کم 25، بنو کې 20 او 22 او په کوټه کې 23 او 19 وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه واورېده چې منور شاه او رابعه اکرم خان وړاندې کول. د خیبر پښتونخوا په مرکز پېښور کې د قبایلی سیمو د راتلونکي په اړه یو مهمه غونډه شوې ده. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن چترال ته د سفر پر مهال د یو شمیر پروژو اعلان کړی دی. د پاکستانی فوج مشر جنرال راحیل شریف وایي چې د تراګری پر ضد روان ضربیاز به عملیاتو ټاکل سوي اهداف ترلاسه کړي دي. د قانوني چارو یو کارپوه وایي په قبایلی سیمو کې د اصلاحاتو لپاره تر ټولو مهمه خبره دا ده چې په اساسي قانون کې 238مه ماده بدلون وشي.
په پارلیمان کې چې کدوی ترمیم اصلاحاتو کې ترمیمات کوي نو آرټیکل 247 چې کوم دی دا به د مخې نه ځي. د دغه آرټیکل د لاندې بنیادي حقوق چې کوم دی د پاکستان په آئین کې دا قبایلو ته نشي ورغځېدلی.
بل پلو په قبایلی سیمو کې د میرمنو د حقونو لپاره کارکوونکي شکایت کوي.
مطلب زنانه وی نوایی به دخل مسئله این پر گوتا کری وی آقی و در حل هم سه تجاویز بیم زیاد موثر ور کری و
له کورمی به کور کړلسوی خلک وای چې په سختو حالاتو کې ژوند کوي.
پلی دی روزی تراک نشته هغه تلارې بارې مډیو کو 200-300 روپۍ ورچې تر بوت کو هغه چې کوشتو څه غټ 2000 روپۍ ورچې خرچا یې 2000 روپۍ ورچې خرچا کې په 200 څه جوړ کیده.
د عوامي نېشنل ګوند ولی ډلی مخکښ فرید توپان وای افغانان په پاکستان کې کډوال نه دي.
منګر دی افغانستان د خلکو واپس طریقه چې دا مونږ غندوم مونږ دی چې د افغان مهاجر ورته نو د افغانانو سره دا زیاته دی.
له مشال ریډیو سره اوسه تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس هم د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جان له پېښور را سره د ټلیفون پر کرښه دیلته د قبایلی سیمو د راتلونکي په اړه یو مهمه غونډه شوې ده. شبیر جان که په دې اړه تاسو اوریدونکو ته معلومات ورکړئ.
ډیره مننه. بالکل دغه قبایلی سي د سیمو د اصلاحاتو په اړه چې کومه غونډه ده هغه اوس هم روانه ده. دا د خیبر پښتونخوا چې کوم د گورنر هاوس په پای کې روانه ده چې د وزیر اعظم لخوا چې کومه پنځه کسیزه د فاټه ریفارم یا د فاټه د اصلاحات لپاره کومه کمیټي د سرتاجیز په مشوره کې جوړه شوې ده، د هغې ټولو راغلي دي او په دې غونډه کې دغه کمیټې غړي دي، وزیر اعلی خیبر پښتونخوا او گورنر خیبر پښتونخوا هم شامل دي. خبر ہے دین علاوه کوم د های کورټ عدالتونو اختیار د نوی چاغون دغه ته اواز ولیکي نو په دغه رڼا کې نن چې کوم دغه مهمه غونډه راولې شوې ده چې دا و خمره واندره د سرتاجي سو مشرکې گورن خیبر پښتونخوا گورن اوس کې او وزیر اډا په کوم ناس کې او چې سو هم پرې کوشي نو هغه موږ خپل او د نو سره شریکو چې کله دا غونډه ختم شي.
دا شبیر جان یو پښتنه بل کول غواړم، هغه دغه چې یو شمیر قبایلی مشرانو او حکومتي چارواکو د خیبر پښتونخوا او د سیاسي ګوندونو غړو دغه غښتنه کړې و چې دا 15 کلنه موده اوږده د پلان وخت کې دي قبایلی سیمه په پښتونخوا کې دي، په دې
بالکل انتخابات عمل پورا کړی شو دا کفاټا دا په خیبر پښتونخوا کې زم کړی دا غي په وینا چې راتلون کې چکم بدیاتی انتخابات چې دا زر تر زر دغه نظام باندې دی په کفاټا کې کوم شي زکه چې دا غي په وینا کفاټا د خلکو ستونزې د ووش په تو کار راځي زیات کړي چې کله بدیاتی نظام شروع شي دا ستونزې به هواري شي نظر تر زر وخت نه کړو دا غړو هم د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی هم چې 2013 نه وړاندې وړاندې دا عمل پورا کړی شي او کفاټا د ټول په خیبر پښتونخوا کې زم کړی نو امید چې په دغه باندې به خصوصي خبره ترنه کیږي.
ډیر مننه په پېښور کې د مشال ریډیو خبريال شبیر احمد جانوش تاسو ته معلومات ورکول.
دا مشال ریډیو دا
بل پلو د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن چترال ته تللی او هلته د یو شمیر منصوبو یا پروژو اعلان کړی. نوموړي ویلي چې د راتلونکي کال په جون میاشت کې به د لواري ټونل منصوبه سرته ورسول شي او په چترال کې به د پوهنتون سره سره هسپتال هم جوړوي. په دې اړه نور تفصیل د احمد الله په رپورت کې اورو.
د شروع په ورځ د لواري ټنل معاینه کول وروسته په چترال کې ایوه جلسې ته د وزیر اعظم نواز شریف وینا وا چې 2018 کال جون میاشت کې بعد یاد ټنل پرانیست کوي.
لواري ټنل په 27 ارب روپیا خرچ
و راځي. لواري ټنل 28 ارب روپیا خرچ کیږي. سمنګوند په اقتدار کې دراتلو وروسته په فوري توګه د دې منصوبې لپاره 8 ارب روپیا ورکړې. د تر څنګه په 13 کلونو کې 10 ارب روپیا پرمنګ نورې خرچ کړي او راتلونکي کال پورې به 8 ارب روپیا نورې ورکو. نو ځکه به دا منصوبه پر وخت سرته رسی. وزیر اعظم نواز شریف په چترال کې د یونیورسيټي د جوړولو او په 250 بسترو مشتمل هسپتال او د بجلی د یو شمیر منصوبو هم اعلان وکړو او ویل چې د چترال نه تر لواري ټنل او یاد ټنل نه تر چکدرې پورې به 10 ارب روپو په لګښت سره سړک هم جوړولې شي. د وزیر اعظم وینا وا چې په اعلان کړی شوی منصوبو کې به یو شمیر 2018 کال پورې سرته ورسول شي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. بل پلو د پاکستانی پوځ مشر جنرال راحیل شریف بیا ویلي چې د ترهګرۍ پر ضد روان ضربیازب عملیاتو د ده په وینا ټاکل شوي اهداف ترلاسه کړي دي. نوموړي پرون په راولپنډۍ کې یوې غونډې ته د وینا پر وخت وویل چې وزیرستان ته به د بې کوره کړل شوو کډوالو د بیا ستنولو لړۍ ژر ته سرته ورسول شي. رابعه اکرم خان نور حال راکوي.
د پاکستان د دفاع ورسی په موقع خپل خطاب کې د پاکستان پوز مشر وینا وا چې د ترهګرۍ خلاف په قومي تګلارې یا په نېشنل اکشن پلان به عمل درآمد یقیني جوړول کیږي. دوی چې وزیرستان د وسلوالو ګړو خو په ملک کې د ضربې از عملیات د پیل راسي 19 سره کامیاب عملیات شوي او دا عملیات د وسلوالو بې له توپیره د خاتمه عمل وو.
دهشتګردي کې خلاف جنگ میں تقریبا 18,000 معصوم شهریو کے علاوه د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې شاوخوا 13,000 بې ګناه اولس نه علاوه 15,000 فوزیان قربان شوي او د 40,000 نه زیات پاکستانیان سخت جوبل شوي. موږ د خپل شهیدانو قربانیان ضایع کېدو ته نه پرېږدو. نړۍ لپاره به ضرب عذب کېدی شي یو اپریشن وي، خو موږ لپاره دا د پاکستان د بقا جنگ دی.
د پاکستان پوځ مشر په وینا چې زموږ امن ته پیښ داخلي او بهرني خطرات لا په مکمل توګه ختم شوي نه دي. د ترهګرۍ خاتمې لپاره د قوانینو او د نظام کمزوریانې به لری کول وي. د قبایلي سیمو د کډوالو ستنېدو په اړه د پوځ مشر خپل خطاب کې وویل چې د دې واپسې عمل به ډېر زر مکمل کړی شي.
مجھے احساس ہے کہ ہمارے غیور قبائل نے امن کی خاطر
ما ته احساس دی چې زمنګ قبایلو د امن په خاطر د خپل کورونو د پریخولو تکلیفونه برداشت کړی دي. د قبایلو ود لپاره پاکستان فوج په پرمختیایي پروژو کې مصروف دی. ان شاء الله ډیر زر به د کډوالو د واپسۍ عمل مکمل کړی شي.
د پاکستان پوځ مشر خطاب په اړه د دفاعي چارو کارپوه پخوانی بریګیډیر سید نذیر وایي چې مخکې هم داسې اشارې شوې وې او اوس هم شوې چې وفاقي حکومت دې په قومي تګلارې توجه ورکړي او اصلاحات دې په نظام کې راولي.
ډېرې خبرې په هغې کې راځي چې په هغې باندې پوره پوره عمل درآمد نه شي او دغه یو پیغام دی چې که دا جنگ ګټل غواړي نو د دې به ذمہواري هر سړی اخلي او بل طرف سبا د دې
خپل خطاب کې د پوځ مشر جنرال راحیل شریف وینا و چې د افغانستان سوله او ثبات د پاکستان په مفاد کې ده، خو ځینې عناصر دې لار کې خنډ دي چې هغه افغانستان لپاره مخلص نه دي. د ده په وینا، موږ افغان حکومت سره سرحدي انتظام جوړول غواړو. ما ته باور دی چې د امن ښه صورتحال زموږ د مشترکه اقتصادي ترقۍ ذریعه به جوړیږي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانی او د مشال اونی سے خبرونه
سمون کا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلی اور ادلی اولی دلی شی
په قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو خبرې روانې دي. د قانونو چارو کارپوهان وایي تر څو د پاکستان د آئین په 248 ماده کې بدلون نه وي سوی، تر هغو پارلمان د فاټا اصلاحاتي کمیټې سپارښتنې نسی منظورولی. په دې اړه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د فاټا د وکیلانو د اتحادیې له یو مشر اعجاز مومند ایډوکیټ سره مرکه کړې ده. له نوموړي یې په سر کې پوښتنه کړې چې د آئین د 248 مادې په شتون کې حکومت څنګه اصلاحات
تر سو پوه چې د ریفارم او د اصلاحات تعلق دی، نو دا آرټیکل 248 چې دې ته مونږ د قبایلو د پوز پیزوان وایو، د دې د مونږ چې کوم بل جمع کړی دی نو مونږ چې دا دې مکمل ختم شي. نو د 248 د ختمېدو یا په دې کې د ترمیم نه بغیر کو ریفارم د سره کېدی نه شي. په پارلیمان کې چې کدوی ترمیم اصلاحاتو کې ترمیمات کوي، نو آرٹیکل 247 چې کوم دی دا به د مخې نه ځي، ځکه چې دا واحد هغه آرټیکل دی چې د قبایلو د اصلاحاتو او د بنیادی حقوقو په مخه کې دا یو ډېر خنډ جوړ شوی دی.
یعنی اجازه مومند صاحب آرټیکل او دینا اجازه مومند صاحب 248 ماده څه وایي؟ د آئین
هغه جی دا وایي چې په دغه کې ټول اختیارات صدر سره دي. په دغه کې د صدر په علاوه په قبایلو کې هیڅ قسمت ترمیم نشي کېدلی. د دغه آرټیکل د لاندې بنیادی حقوق چې کوم دي د پاکستان په آئین کې دا قبایلو ته نشي ورغځېدلی. د دغه آئین د لاندې د پاکستان ستر عدالتونه د دې اختیارات قبایلو ته نشته دی.
حکومت بیا د دې د راوړلو دپاره آیا کومه داسې یو قانوني لار ورته جوړولی سي چې دا لار ورته برابره سي؟ یعنی حکومت بیا په کوم شکل کې راوړي
چې پارلیمان ته دا لارې شي؟ په دې باندې به بیس کېږي او هغه ټوټل میجارټي چې ورته وایي دو بٹ تین هغه مجارتی سره با پارلیمان ممبران چې کوم دی هغه به اکثریت رائے ورکی، او چې کله اکثریت رائے ورکی نو آرټیکل 247 دا به یکی به ترمیم وشي.
سوال دا دی چې اول آیا په آرټیکل 248 کې ترمیم وشي که نه؟ دا څومره اصلاحات په دې کې دا نقطه هم شامله کړې ده چې دا اصلاحات دغه دفعه به ختمېږي، دا ماده به ختمېږي.
حکومتې مسوده خو چې مونږ منو او مونږ ورته حرکت کړی دی، نو هغه صرف په دې خبره چې هغوی په کې دا ویلي دي چې د های کورټ سپریم کورټ اختیارات به ورکړو په آرټیکل 248 کې به ترمیم کیږي. او ریفارمز په مسوده کې خو صرف همدغه یو خبره ده، نور خو په ریفارمز کې هیڅ خبره نشته. دی هماغه فاټا ده، هماغه فاټا سیټویت دی، فاټا ڈیولپمنٹ اتارٹی ده، ایف سی آر نے ایف جی جی آر جوړ کړی دی، او موږ ورته هر کله ځکه وایو چې دې کې دا ترمیم د های کورټ سپریم کورټ راشي نو موږ بیا په مزه مزه باندې یو څه ختمو. د آرټیکل 238 نه علاوه آرټیکل 1 هغه هم ډېر ضروري دی چې هغه کې ترمیم وکړل شي.
هغه بیا څه دي که مختصر راته وایست آرټیکل 1 یعنی آئین کې دغه دفاع
آرټیکل 1 دا شی دی چې په هغه کې دفاته د ملک علاقې بیان شوي دي. نو موږ دا ویو چې دفاته نوم دې کټ کړی شي او هغه دې پاټا شي ځکه چې دوی وایي چې موږ پښتونخوا کې شاملو. 104 دفعه چې کوم دی هغه د صوبایي سیټونو تعیناتي کوي چې یاره څومره سیټونه به قبایلو ته ورکوو د آبادۍ په بنیاد باندې. او بیا آرټیکل 246 چې دا هم ختم کړی شي او آرټیکل 238 دا څلور آرټیکلی دي چې په دې کې به دوی ترمیم کوي. نو آرټیکل 238 په دې کې به ترمیم وسکي ځکه چې په فاست فیز کې دوی جوډیشل ریفارم دلته ورکوي عدالتي سیستم ورکوي. او کله پښتونخوا کې او فاټا مرز کیږي نو بیا به د باقی درو آرټیکلو کې ترمیم کیږي. نو د آئین د ترمیم نه بغیر خو ریفارم او اصلاحات کېدای نشي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش.
د قبایلی سیمو د میرمنو د حقونو لپاره کارکونکو فعالان بیا شکایت کوي چې د اصلاحاتو راوستو په دې لړۍ کې د دوی نمائندګي نشته. دوی وایي که په دې کمیټي کې میرمنو ته ځای نه وي ورکړل شوی نو دومره په کار و چې له دوی څخه پوښتنه شوی وای. رفعت انجم د دوی په اړه رپورټ لري.
د قبایلی زنانو حقونو لپاره کارکونکو او د آل فاټا سیاسي اتحاد غړي انیتا محسود په فاټا اصلاحاتو کې د زنانو برخه شاملولو او د هغوی تجاویز شاملولو په اړه د اصلاحاتي کمیټې مشر او د وزیر اعظم د خارجه چارو مشر سراج عزیز ته خط لیږلې. د خط په اړه انیتا محسود مشال لډیو ته وویل چې د فاټا 50% آبادی په زنانو مشتمله ده خو په اصلاحاتو کې خو نه د دوی نه مشوره اخیستل شوې ده او نه تجویزونه. او لکه د تېرو وختونو په څیر دا ځل هم قبایلي زنانه نظر انداز کړې شوې دي.
یو خو مدا ور کړی وم چې وومن ته ریپرزنټیشن په د ریفارم کمیټي کې ولوري کې هم خبره مې ورته کړې وه چې وومن سیټس ته پارلیمنت پروونشل او فیډرل
بلخوا فاټا سره تعلق لرونکي د پېښور یونیورسيټي د فلسفي څانګې پروفیسر او د فاټا ښځو حقونو لپاره کارکونکي سمین افریدی وایي چې قبایلي ښځې د دغه کمیټې حصه جوړول خو لري خبره بلکې دغه زنانو ته د حق هم نه دی ورکړل شوی چې تجویزونه یا رایې ترې اخیستې شوې وي ځکه چې په فاټا کې په هر قسمه حالاتو کې ښځې ځپلې شوې دي او د هغوی ستونزې ډېرې دي. کنسلټیشن د پروسس
نه زنانه خو تقریبا بهر ته پلي شوې یو لکه کو دي تلې دي جرګې کوي نو که چاته یک کا دوک کا دي چاته کې زنانو سره خبرې کړي وي نو هم د دې احسان چې کړي وي موږ په فاټا کې مختلف سطح باندې زنانو ګروپونه جوړ کړي دي نو هغه کې خو هیچ چا سره دې کنسلټیشن نه دی کړی نو ځکه هغه یوازې خو ظاهر خبره ده د زنانو په پروتوکولو ټیک ته چې داسې وي مطلب پروګرسیو نارینه وي چې هغه هم دغه کې خو بیا هم چې مطلب زنانه وي نو هغه به د خپل مسلې په ګوته کړی وي هغه به د حل هم چې تجاویز به هم زیات مؤثر ورکړي وو.
د فاټا دغه زنانه غړي وایي چې په اصلاحاتي سفارشاتو خبرې اترې روانې دي نو په کار ده چې د دې وخت نه فائدې ترلاسه کړي شي او زنانه په دې ټولو مرحله لو کې برخه وګرځولې شي. رفعت انجم مشال ریډیو اسلام آباد.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
په کابل سیمه کورم ایجنسی کې د نامنوی له کابل د خویداد خیلو به کورسوي زیاتره خلک په هنګو کې میشتي. دوی وایي چې لسختو حالاتو سخره مخامخ دي. د مشال ریډیو خبريال تاریخ اورګزای له دوی سره غږیدل او د دوی د مشکلاتو په اړه اداري رپورت برابر کړی دی.
په کورما کې د نامنوی له کابل به کور شوي د خویداد خیلو متاثرین وایي لاتر 50 کالو راهسې د دوی تر زرو پورې کورانه او تا غلا یا رشن نه دی ورکل شوی.
د هنګو په تور وړي کې میش د پونګي او سیمه میجر خان مشال لډو توای په سیمه کې د پوس په اعلان کړي وکړي خو اوس یې نقلو تبریق دی او نو ورته غلا ورکول کیږي.
کاریدا اور میګایدا تنراتا زوایا کرکټ چمبکایا شل لزیو تقریبا کلی دی وړو وړو چاغه ولا خال وسټول به کور شوا ده بالکل هیڅ قسم ته امدود نه سره خپل شخص نور خال کو سره شوا.
د سپیر کټ سیمه نواز ګل مشال لډیو توای حکومت لخوا د خوراکي توکو امداد ور سره پدې نکیږي چې په شناختی کارډونو کې دو پتې درشوي دي.
موږ مله درخواستونه ور کړی دي او موږ د حکومت کوم نمائندګون دي هغه موږ د دې تر تاسو مطلب به په ضلع باندې شناختی کارډ دي زموږ تاسو کې سمته رشن ملا غزنه کوي هلن کې مو حق تای مو ځمکې
مطلب دے آبا و اجداد مطلب دے کرون دی یار شای مغدی کی دی جنسی ولیو
لچنگی صحابہ بیکورا شوی یو بل متاثرہ کس سخی مرجان مشال لڈیو توائی کا حکومت ورتا دا خوراکی توکو امداد نور کبی نو بی اخپل کرون تا واسطوی دمنځنی کور میں مرستیال پولیٹیکل ایجنٹ عرفان علی مشال ریڈیو توائی ڈیر کم وقت کی چپ دغا چوکی راغلے دین اور سردا معلومات نشتا جی د خدای خیلو متاثرین سر د خوراکی توکو امداد ولی نکی گی وسلوال طالبان پر زید فوجی عملیات د شروع کی دورستہ پمنزنی کورما کے د خدیت خیلو سیمو خلکو خپل کورونه پریخی دی پمنزنی کورما کے لاہم د وسلوال طالبان پر زید فوجی عملیات روان دی تاریخ رگزے مشال ریڈیو پی خبر
د مشال ریډیو د زیارت د ورځې خبرونه
مشالونه
پپاو کم یو لسو بجو
تان دې هلی
پپاو کم دوو بجو
د مشال پونم
په اته منټه د پاسه دوو بجو
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمو بجو
روخانه مستقبل
پپاو کم سلورو بجو
هارون باچا هنري غړې
په اته منټه د پاسه سلورو بجو
تاسو مشال ریډیو ته غوښیست مشال ریډیو هر وخت تاسو لپاره نه ساته خبرونه وړاندې کوي د خبرونه تاسو د ریډیو ترڅنګ په انټرنیټ کې هم اوریدلی شئ که تاسو څنګه چرته د مشال ریډیو د خبرونه وخت تیر سي نو د خبرونه په انټرنیټ کې پر www.mashalradio.com هم اوریدلی شئ د خیبر پښتونخوا د خزانه صوبایي وزیر وایي چې مرکز د نهمې اقامي مالیاتي کمیشن ایوارډ لپاره سنجیده نشکاري چې لوجې د دوی په وینا وړو صوبو کې د محروم میں احساس نور ہم زیاتی جی او پرون سوی لاہور کی یو مهمه غونډه کې د دوی پهونه د پنجاب په شمول ټولو صوبو د مرکزی حکومت څخه په ګډه غوښتنه کړې چې دروان کال تر اخیره پورې دی د نهمې اقامي مالیاتي کمیشن ایوارډ اعلان کړي شبیر احمد جان پر رپورٹ لري
دا خیبر پختونخوا دا خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشال لیډو ته ویل چې دا قامی مالیاتی کمیشن ایوارډ په حق لا پرون دا پنجاب خار لاهور کې یو مهم غونډه شوی و چې پکې سلور وڼ صوبو د مرکزی حکومت نه په ګډه دا غوښتنه وکړه چې نه هم قامی مالیاتی کمیشن ایوارډ دې صوبو ته دروان کل تر اخره پورې ورکړي
ایوارڈ دوارا مرکزی حکومت سنجیدہ نخر والوں صبح ڈیر خط طریقہ باندھ مطالبہ کڑا کہ 30 ستمبر پورے ورکنگ گروپ فائنل ٹچ اور فوراً مرکزی حکومت خبر رپورٹ ہم پیش کی کہ بدے کے بحث ڈیلے نے کئی سکا کہ مرکزی حکومت آئین شکنے مرتکب شہر ہے دا سے مجرمانہ غفلت پہ جدی اختلا آئین عمل نہ کئی مزرور کر رہے تو یوڈیپ سے بہن دا سے وائلیشن رہا پہ جائے کی آگے دا وجہ نہ بات لینڈ آرڈر سچویشن
نوموړی ویل چې خیبر پښتونخوا یو خوا کو غربت تر هغه ځایه پرې ده نو بل خوا دلته کې د ډېر وخت راسه د قبایلی سیمو په لکونو بې کوره شوی او په لکونو افغان کډوال هم دلته میشته دي او د دې صوبې د وړاندې نه معیشت کمزور دی چې نور یې بوج نشي زغملی نو د دې په وینا خیبر پښتونخوا ته د خصوصي پیکج هم غوښتنه وکړه ولی د صوبایي د خزانه وزیر لخوا په مرکز باندې د تورونو په خپلم چکلا د پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې پارلماني لیډر او د صوبایي اسمبلی غړي سردار اورنګزیب نلوټانا پښتنو کړه نو هغه مشال لیډو ته ویل دا خیبر پختونخوا حکومت پخپله د صوبې ستونزو هوارولو کې سنجیده نه دی او کله هم چې د صوبې د حق خبر راغلی ده نو موږ صوبې حکومت سره اوګه پوګه ولاړ یو چې دا غي مثال د بجلی د خالص منافع کیس دی خو له د خیبر پختونخوا صوبې حکومت خپل نه اهلی پټول لپاره په مرکز باندې بے بنیاد تورون لګوي او پروپاګاندي کوي تاسو نه پختنه کوم درې کال دی پرمختیایي بجټ ضایع کړو نو آیا دا د مرکز کار وو چې حکومت شته پیسې نشي خرج کولی نو نور سل غواړي خو دوی کې نه خو اهلیت شته او نه د خپلو درنو او احتجاجونو نه وزګار دي دا پاکستان دا آئین ترمخه دا قامی مالیاتی کمیشن ایوارڈ فارمولی لاندې مرکزی حکومت هر کال دا ټول ملک نه راغند شوی ټیکسونو په مت کې صوبو ته 80% پیسې ورکوي او 20% د ځان سره ساتي ولې دا 80% کې زیاتره برخه هر یوې صوبې ته د آبادې په بنیاد ورکول شي چې دا ټول غټه برخه پکې پنجاب صوبې ته ملاويږي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو ده
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 5:30 بجې سوي دي. منور شار سره په سټوډیو کې د راځي چې لاغت څخه د خبرونو لنډیز واورو.
د پاکستان د پوز مشروای د ضرب ازب عملیاتو مقاصد یې ترلاسه کړي او اوس د ترهګرو د ملاتړو پر ضد کاروایی روانه ده. جنرال راحیل شریف د پاکستان د دفاعي ورځې په مناسبت جوړ شوې وی غونډې ته تیر شپه وویل چې په ټول هیواد کې د ترهګرو خلاف نور لزره موثره پوځي عملیات ترسره شوي چې په نتیجه کې د حکومت واک په هر برخه کې پر ځای شوی دی. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د ترقیاتی منصوبو د سارن لپاره نن چترال ته تللی دی. د پاکستان سرکاري ریډیو وای نوموړي د لواري ټنل د کار لیدنه وکړه او د هغې نه پس یې یوې جلسې ته وویل دا ټنل به د راتلونکي کال جون میاشت کې مکمل شي. نواز شریف په چترال کې د یو پوهنتون او یو لوی هسپتال جوړولو نه علاوه یو شمېر نورې نوې پرمختیايي منصوبې هم اعلان کړې. د خیبر پختونخوا د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید تور لګولې وفاقي حکومت د نهم اقامي مالیاتي کمیشن ایوارډ لپاره سنجیده نخکاری او له دې وجبه وړو صوبو کې د محرومۍ احساس نور هم زیاتېږي. نوموړي نن مشال ریډیو ته ویل چې د لړکې پرون په لاهور کې وغونډه وشوه خو وفاق کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دا تورونه ردوي. د افغانستان د امیر روغتیا وزارت وایي د ملي دفاع وزارت تنزدي د ګل پورز رامنځته شو دوه ځوانم ځانمرګو بریدونو کې د وجل شو کسانو شمیره یو سل ویختو ته ورسیده. یاد وزارت د زخمیانو شمیر یو سل لسته نه خای. وسلوالو طالبانو د دغه بریدونو ذمہواري منلې. د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف په سعودي چارواکو د متاسبه سخت دریزې تور لګولې. د سعودي عرب لخوا د راتلونکي حج نه د ایران د ایستلو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې ورستیو کې د یو بل خلاف ویناوې مخې ته راغلې دي. او د امریکا د ریپبلیکن ګوند ولسمشریز کاندید ډونلډ ټرمپ په خپل مخالف کاندید هیلری کلینټن تور پورې کړې چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سر سختو مخالفینو په وړاندې د ودرېدو توان نه لري. د ټرمپ له دې سرګندونو یو ورځ وړاندې ډیموکراټ ګوند په نوموړي تور پورې کړی و چې د روس د سایبر یا انټرنیټي حملو په کولو امریکایي انتخاباتو کې مداخلت ته هڅوي.
د خبرونو لنډیز مل مشال ریډیو اوریدل چې منور شاو وړاندې کوو او زو اسلام آباد ته او ګورو چې د پاکستان کورنۍ ورسپانو نن په خپل غنو کې پر کوم موضوعاتو باندې لیکنې خبرې کړې او تبصرې کړې دي. احمد الله یا اداري لوست دي او لنډیز وړاندې کوي.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې چې د حکومت او اپوزیشن ګوندونو ترمنځ په پاناما لیکس او په نورو شخړو د زیاتیدونکو سیاسي تاوتریخوالي لوجه ولست وړاندې څخه پریشان وو او په داسې حالاتو کې سپیکر سردار آیا صادق د وزیر اعظم نواز شریف او محمود خان اچکزی د نااهلۍ لپاره جمع کړی شوی درخواستونه د ثبوتونو د کموالي په وجه مسترد کړی دي او د عمران خان پر ضد جمع کړی شوی درخواست الیکشن کمیشن ته د لیګلو فیصله په قومي اسمبلی کې او بهر د حکومتي او اپوزیشن غړو ترمنځ بحث تاوتریخواله نور هم زیات کړي دي. ورسپانه لیکي چې دا وخت په قام کې د اتحاد او اتفاق پیدا کولو ضرورت دی او د لړکې ټولو ګوندونو له خپل کردار لوبول پکار دي خو افسوس چې دا ګوندونه خپل منځي اختلافات او تا په قامي ګټو زیات اهمیت ورکوي. ورسپانه لیکي چې ځنې سیاسي ګوندونه د آئین او جمهوریت لحاظ کولو بغیر د شخړو حل لپاره فوز او عدالت دراګړولو کوشش کوي او وایي چې د فوز مشر او چیف جسټس د حالاتو نوټس واخلي او درغلو کې ککړ حکمرانانو پر ضد اپریشن وکړي. ورسپانه په اخیره کې لیکي چې فوز او عدالتونه قامي ادارې دي او دوی په سیاسي معاملاتو کې راګړول صحیح نه ده. نو سیاستدانان که په حکومت کې وي او که په اپوزیشن کې سیاسي مسلې ورله په خپل حل کول پکار دي. اکسپریس ورسپانه هم په دې موضوع خپل ادارې لیکلې ده. ورسپانه لیکي چې سیاستدانان وغواړي نو په سیاسي درجه حرارت کې کمی راوستلې شي او ورله پکار دي چې مثبت ګامونه پورته کړي. ورسپانه لیکي چې دا حقیقت دی چې هر سیاسي ګوند خپل غوښتنې منلو لپاره د جمهوریت احتجاج حق لري او حکومت له هم پکار دي چې د چا نمونه په پاناما اسنادو کې راغلي او څوک په درغلو کې ککړ دي پر ضد دي ګامونه پورته کړي ځکه چې اولس هم غواړي چې دا مسلې حل کې دوه ورستو حکمرانان دوی تراپی خستونځو ته خپل پام را وګرځوي. مشرق ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې بټګرام کې د زلزلې جټکو له وجې په سکول کې د طالبعلمانو د جوبل کې دوه پیښې ورستو حکومت له پکار دي چې هغه سیمه چې پکې زلزلې زیات راځي د سکولونو استادانو او زده کوونکو ته د تربیت ورکړي چې په داسې حالاتو کې ورلات څه کول پکار وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکای ورسپان نیویارک ټایمز په یو مقاله کې په افغانستان کې د وسلوالو تازه بریدونو ته کتنه کړې ده. د مقالې په یو برخه کې راغلی دی چې د افغان ځواکونو په وړاندې د وسلوالو طالبانو ترڅنګ ځینې نورې ستونزې هم شته. بل پلو د پاکستان انګریزي ژبې ورسپانې د اکسپرس ټریبیون په یو اداریه کې په کوڅو کې د احتجاجي سیاست په لاستړاوونو بحث کړی دی. د دې دواړو لیکنو لنډیز له یو لنډې د مې ورسته اورو. نیویارک ټایمز ورسپانه لیکي په کابل کې چې د دوشنبه په ورځ کومې چاودنې وسوې هغه په افغانستان کې د وسلوالو د اوړي د بریدونو د لړۍ یو برخه وه. د ورسپانې په لیکنه تر دې بریدونو وړاندې په کابل کې پر امریکایي پوهنتون برید سوی و په کوم کې چې لږ تر لږه 14 کسان وژل سوی وو. ورسپانه لیکي چې د دوشنبه ورځې بریدونو په کابل کې په ځانګړې توګه خلک پریشان کړي دي، هغه ځکه چې په وژل سوو کې لوړ پوړي امنیتي چارواکي هم شامل وو. نیویارک ټایمز لیکي طالبان اوس دا سنجولې ده چې که په ولایتونو کې وي او که په پلازمینه کابل کې وي، تر بریدونو وروسته لوړ پوړي چارواکي او آن تر دې چې کله ناکله خو وزیران هم د پیش ځای ته ورسي. ورسپانه زیاتوي چې په کابل کې پر ډیرو خوندي ځایونو د طالبانو بریدونو د افغان ځواکونو په ستونزو کې اضافه کړې ده. د ورسپانې په لیکنه دا ځکه چې هغوی وار له مخه د ورځنیو جرمونو د مخنیوي په کوڅو کې د احتجاجونو او د یو بل مخالفو سیاسي ډلو ترمنځ د ممکنه تاوتریخوالي له کبله تر فشار لاندې دي. نیویارک ټایمز لیکي لکه د بیلګې په توګه د دوشنبه په ورځ د لومړیو دوو چاودنو وینې لانوي وچې سوي چې د کابل په بله برخه کې د دوو زورواکو د ساتونکو ترمنځ په نښته کې یو کس ووژل سو. بل پلو دی اکسپرس ټریبیون ورسپانې په یو اداریه کې په پاکستان کې په کوڅو کې د احتجاجي سیاست پر لاسته راوړنو بحث کړی دی. ورسپانې د سیاسي شنونکو له خولې لیکلي چې په پاکستان کې په دې وروستیو کلونو کې په کوڅو کې د احتجاجي سیاست کوونکو بیخي لږ څه ترلاسه کړی دی. د ورسپانې په لیکنه داسې فکر کېږي چې د دې لړۍ تازه احتجاج د پانما اسنادو تر خپرېدو وروسته سوی، کوم چې تر اټکل د لږ خلکو پام ور اړولی دی. دی اکسپرس ټریبیون لیکلی چې د داسې سیاست له لارې نسی کېدای چې یو داسې حکومت رانسکور کړل سي کوم چې په پارلمان کې غوڅ اکثریت لري. د ورځپاڼې په لیکنه په کوڅو کې د احتجاج معنا حکومت ته دا په ګوته کول هم ده چې هغوی داسې په میلیونونه خلک له پامه غورځوي کوم چې د حکومت له تګلارو سره اتفاق نه کوي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
ایران له خپلو پنګوالو او صنعت کارانو غوښتنه کړې چې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا لپاره په دغه هیواد کې پانګونه وکړي. د ایراني ولسمشر ځانګړي استازي اکبر تورکان تیر ورځ په کابل کې د ایران او افغانستان د څلورم ګډ نندارتون پر پرانیست غونډې ته دا وینا کړې ده. نور تفصیل د یوسف زدران پر رپورټ کې.
د پاکستان سره د سوداګرۍ ستونزو تر پراخېدلو وروسته ایران ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریز راکړې ورکړې د ودې ترڅنګ په افغانستان کې پانګونې ته لیوالتیا لري. د ایران د جمهور رئیس ځانګړي استازي اکبر تورکان په کابل کې د ایران او افغانستان د څلورم ګډ نندارتون پرانیست غونډې ته وویل چې هیواد یې د افغانستان د صنعتي کېدو په برخه کې مرسته کوي. ښاغلي تورکان په ایراني صنعتکارانو غږ وکړ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي.
ما به عنوان همسایه کمک بکنیم در صنعتي کردن
افغانستان. په هیڅ د افغانستان د صنعتي کېدو سره مرسته وکړو. زه له همدې ځای ایراني صنعتکارانو ته بلنه ورکوم چې زموږ د راتلونکي اړیکو لپاره په دې موضوع فکر وکړي. زه دوی را بولم چې د افغاني سوداګرو سره ګډ کار وکړي او د صنعت په لوري ولاړ شي. زموږ دا کار تل پاتې کیږي.
د ایران او افغانستان د سوداګرۍ خونه او صنعتکارانو څلورم ګډ نندارتون د سه شنبه په ورځ په کابل کې پرانیستل شو چې د څلورو ورځو لپاره به د مینوالو پر مخ خلاص وي. د افغانستان د سوداګرۍ خونه وایي چې د پاکستان سره د اقتصادي کړکیچنو اړیکو وروسته یې هیواد ته ایراني صادرات ډېر شوي او دمګړۍ دغه هیواد سره د نږدې 2 میلیارد ډالرو سوداګریزه راکړه ورکړه لري. چارواکي که څه هم د ایران سره د سوداګرۍ په برخه کې د غټو ستونزو یادونه نه کوي، خو وایي چې نه توازن کولی شي هر وخت د دواړو هیوادونو سوداګرۍ اغیزمنه کړي. د افغانستان اقتصاد وزیر عبدالستار مراد وایي چې هیواد یې د ګاونډیو هیوادونو د پانګولو لپاره تر بل هر وخت ډیر چمتو دی او ښه سهولتونه یې ورته رامنځته کړي دي.
که
ګټې او ګډ کارونه ډیر وي، زموږ اړیکې ښه دوام پیدا کوي. موږ به بېله شکه اړتیا لرو چې په دې حساسو شرایطو کې ایران د افغانستان تر څنګ وي او د افغانستان په اقتصادي پراختیا کې مرسته وکړي.
رشد تجارت او اقتصاد افغانستان همکاري وکړي.
ښاغلی مراد وایي چې د صنعتي فابریکو ترڅنګ د قانونو په برخه کې د ایراني سوداګرو پانګونه د دواړو هیوادونو ترمنځ ښه اقتصادي زمینې برابرولی شي. د اقتصادي چارو کارپوهان که څه هم اوسني وضعیت ته په کتو بهرنۍ پانګونه سخته بولي، خو وایي چې په داسې حال کې چې د بل ګاونډي پاکستان سره د افغانستان اړیکې ښه نه دي، ایران د خپل مارکیټ پیدا کولو لپاره ډیر څه کولی شي. د ایران د جمهور رئیس ځانګړی استازی بیا وایي چې دا کار د دوامداره اړیکو لپاره ضروری دی او امنیتي ګواښونه یې باید مخه ډب نه کړي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو
مشال ریډیو ته غوړیاس د مومند د ایجنسی په لری پرتسمی پندیالی کې د سری میاشتیا هلال احمر پاکستان لخوا وړیا طبي کیمپ لګول شوی. په دې کیمپ کې د صحت د محکمې لخوا دوا موبایل یا ګرځنده روغتونونه هم موجود وو چې د سیمې په لزګونه زنانه او نارینه د کیمپ څخه د علاج ترلاسه کړي. شانواس رگزی پر رپورټ لري.
دا محمد جنسی په پندیالی تحصیل کې د هلال احمر یا سرمیاشت پاکستان لخوا ویډیا طبي کیمپ لګولې شوی. په دې کیمپ کې د عامو بیماریانو ترڅنګ د سترګو د بیمارو علاجونه او ویډیا دوایان هم ورکړل شوی. دغه کیمپ ته د پندیالی د سیمې په لزګونو زنانه او نارینه علاج لا راغلی چې ویل هغوی د ویډیا دوایانو او علاجونو نه زیات خوشاله په دي چې ماهر ډاکټران په اول وار سیمې ته راغلل.
جن محمد ما د جره په تکلیف مو او د میادي هم راته زړه شکر دې حکومت ادا کوما چې موږ لاره لرو دې غریب وطن ته نه سیم نه دی غشي مختقل دې کار له وکال دې دینه بدرنګي.
دغه ولس ویل چې کپی خور او یا بل چیرته زی نو خرڅونه زیات راځي، وخت هم سیوا ولګي او هغوی په مالی حیثیت کمزور دي، نو باید داسې وړیا طبي کیمپونه هر میاشت ولګول شي.
زما محمد ریحان ډاکټر صاحب چې کوم ډېر ښه چې کافم کوي او معیاري دوايي دلته مطلب دا موږ ته میرا وشول نو موږ د دې نه ډېر ښه توقعات درو. حکومت نه دا پیل چې بار بار دا حساب پری میډیکل کیمپ موږ ته لګي.
د هلال احمر پاکستان نماینده او چا چې دغه دوايي وړیا راوړي وي طاهر اکبر محمد نومیږي. هغه وویل چې نه یوازې طبي کیمپ بلکې د لوبو او د تعلیم لپاره به هم کار کوي او خواهش لري چې سیمه یې پرمختګ وکړي.
دلته غریبي ده، زموږ داخله ډیر صبر شویم دي، نو ان شاء الله چې موږ به آئنده دا کوشش چې ارزه تا موږ خپل خپل مدد اپ یو ډونیشن کوم او آئنده به موږ ان شاء الله دا خپل میشن جاری ساتو.
دغه طبي کیمپ کې د صحت محکمې لخوا هم دو موبایل روغتونونه شامل وو او ډاکټران هم ورله د یاد محکمې لخوا راوستل شوی. د هلال احمر پاکستان محمد ایجنسی په وینا چې هغه سره په یو وخت د 1500 پورې د مریضانو علاج او د دوایانو بندوبست موجود وي. شانواز ترغزی مشال ریډیو محمد ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د قطر هیواد له لوړپوړو چارواکو سره لیده کاته کړي تر څو د افغان سولې په ګډون پر بیلابیلو موضوعاتو ورسره خبرې وکړي. د قطر د رسنیو د رپورټونو لمخې د هغه هیواد وزیر اعظم او د کورنیو چارو وزیر د رواني سپتمبر میاشتې پر 15 نیټه د افغانستان د ملي امنیت له مشر محمد معصوم ستانغزي او د افغان پلاوی سره په دوحه کې لیده کاته کړي دي. تفصیلی د شمامت شنواره پر رپورټ کې
د افغانستان د ملي امنیت عمومي رئیس د قطر د هیواد للوړو چارواکو سره لیدنه کړې او د علاقې وړ په بیلابیلو مسئلو یې سره خبرې کړې دي. د قطر د رسنیو د رپورټونو لمخې د هغه هیواد صدر اعظم او د کورنیو چارو وزیر شیخ عبدالله بن ناصر بن خلیفه د دوشنبه په ورځ له محمد معصوم ستانکزي او ورسره پلاوی سره په دوحا کې ولیدل. رپورت ورکړ شوی چې دواړو خواوو د دواړو هیوادونو په اړوند مسئلو خبرې کړي، خو په ځانګړي ډول نه دی ویل شوی چې د دغو خبرو اصلي محور په کومه موضوع څرخیده. قطر هغه هیواد دی چې په تیرو وختونو کې له طالبانو سره د افغانستان د حکومت په خبرو کې هم نیغ په نیغه ګډون درلود او د هغو منځګړیتوب یې کړی دی. دغه هیواد حتی د طالبانو د غیر رسمي دفتر کوربه هم دی. د یادون ورده چې د طالبانو د دغه دفتر پرانستلو د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د حکومت سخت غبرګون هم رابرسیره کړی و. قطر د غراز له طالبانو سره د سولې د خبرو د پیل په مخه د افغانستان د مخکنی حکومت د څو لیدنو کوربه هم و. هغه خبرې چې په بل ډول یې پراختیا ومونده او د څلورو هیوادونو افغانستان، پاکستان، امریکا او چین په ګډو ناستو پر مخ ولاړې او کومې پایلې ته ونه رسېدې. قطر او میاشت مخکې د پګواش په نامه د کانفرنس کوربه هم و. پګواش یوه کنړۍ غیر دولتي مؤسسه ده چې د نړۍ په ځینو هیوادونو کې د سولې د راوستو په خاطر کار کوي. د دغې ډلې یوه ناسته د سپتمبر په 15 په کابل کې جوړه شوه او په هغې کې په افغانستان کې سولې ته د رسېدو په لارو او د اتباعو د حقونو په باب خبرې وشوې. د قطر له صدر اعظم سره د افغانستان د ملي امنیت د عمومي رئیس لیدنه په داسې وخت کې روانه وه چې پرون مازدیګر د افغانستان د ملي دفاع وزارت ترخوا د طالبانو د برید په اثر له 150 تنو څخه زیات کسان ووژل شول او څه ناڅه 90 تنه ټپي شول.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش
تر اعلان لمخه تاسو دا سهیله حسرت نظیمی په ژغ کې رپورټ اورید. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په کابل کې د وروستیو دو بمي بریدونو له امله د یو شمیر زخمیان روغتیایي حالت ته د اندېښنې وړ دی، خو د یاد وزارت چارواکو ډاډ ورکړی چې په خپل روغتونونو کې د زخمیانو د درملنې لپاره لازم امکانات لري. بلخوا یو شمیر نړیوالو ادارو په کابل کې د دوشنبې په ورځ د ملي دفاع وزارت مخکې ته د دوو چاودنو او ورپسې په شهرونو کې د یوې نړیوالې سی پر ودانۍ د وسلوالي برید پاړه غبرګونونه څرګند کړي دي. فرشته جلالزی حال راکوي.
په کابل کې د ملي دفاع وزارت نږدې په ورستیو غبرګو چاودنو کې د یو شمیر زخمیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او له دې امله شاید د مړو شمیر زیات شي. د عامې روغتیا وزارت د نړیوالو اړیکو مشر وحید مجروح بیګا ازادي راډیو ته وویل چې په پیښه کې د وژل سویو شمیر 140 ته لوړ شوی او 110 تنه زخمیان دي.
یو تعداد ټپیان په مختلفو روغتونو کې بستر دي. تاسوانه د دې روغتیایي وضعیت د اندېښنې وړ دی، خو زموږ مسؤلیت دا دی چې ټول هغه امکانات چې لرو هغه په کار ونیسو چې خپل بندګي حق وکړو، چې خپل وطنوال چې په دې حادثې کې ټپیان شوي د دوی روغتیا او سلامت لازم تضمین شي.
وحید مجروح ونه ویل چې د څومره زخمیانو روغتیایي وضعیت د زیاتې اندېښنې وړ دی. د افغانستان د ملي دفاع وزارت تر دې مخکې ویلي و چې په دې چاودنو کې 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ته څیرمه په غبرګو حملو کې د ملي پولیسو یو زخمی محمد داوود رویټرز خبری آژانس ته وایي
میا قطره خون هم د وجود ما باشه علیشان مبارزه میکنیم، ما از عملات بزدلانه شون هیچ ترس نداریم.
په کابل کې د سه‌شنبه په شپه هم په وسلواله حمله کې لشتر لږه شپشتنه زخمیان شوي دي. دغه وسلواله حمله یوول ساعته روانه وه او بالاخره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویندوی په وینا د دریو حمله کوونکو په وژلو پای ته ورسېده. د پاملرنې نړیوال سازمان ازادي راډیو ته پاستولي خبر پاڼه کې ویلي چې په دې اړه څېړنې کوي چې د حملې اصلي هدف څوک و، خو دا وسلواله حمله یې په شدت غندلې ده. په خبر پاڼه کې د دې سازمان د مشر ولفګانګ جامن په حواله راغلي د سه‌شنبه د شپې حمله هغه تشدد څرګندوي چې ملکی افغانان هر ورځ ورسره مخامخ دي. د پاملرنې نړیواله اداره وایي چې په افغانستان کې روان تشدد د بشري مرستو نړیوالې ادارې له ستونزو سره مخامخ کړی دي. د دې سازمان مشر ټینګار کړی چې د حملو پر مهال باید د پوځي عملیاتو او بشري مرستو د پروګرامونو ترمنځ غوڅ توپیر وشي. د افغان نړیوال سازمان هم په کابل کې د وروستیو حملو په اړه پایوا اعلامیه کې ویلي چې په دې اړه باید خپلواکې څېړنې وشي چې په کابل کې د وروستیو حملو هدف د پاملرنې نړیوال سازمان و کنه. د افغان نړیوال سازمان وایي چې په امدی ډول پر ملکی مرستندویه ادارو او ملکی وګړو حمله جنگي جنایت دی. په دې سازمان کې د افغانستان د چارو څېړونکي هوریه مصدق پر ملکی اهدافو د وسلوالو طالبانو د حملو د زیاتېدو له امله اندېښنه څرګنده کړه.
هغه حملات چې د ملکی وګړو د ملکی اهدافو او د ملکی تاسیساتو باندې چې ترسره شي او دا هدف یو قصدي او امدی هدف وي یا حمله وي، بیا دا یو جنگی جنایت ګڼل کیږي او د جنگی جنایاتو محکمې او نورو معتبر سازمانونه د دې واک لري چې هغه سازمانونه یا هغه افراد چې داسې حملات ترسره کوي دوی ته د دغه قوانینو پترس کی محاکمه کی او دوی ته سزا ورکړي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ویندوی صدیق صدیقی پر ټوچر په پیغام کې لیکلي چې نړیواله ټولنه باید وسوال طالبان د یو تروریستي حرکت په توګه وپیژني. د رپورټونو پر اساس په کابل کې ورستي حمله د وسوالو طالبانو د هغو عملیاتو یو برخه ده چې د دوبی له پیل سره یې اعلان کړی وو. د جنوبي اسیا د سیاسي چارو د څارونکي بارنټ روبین په وینا په افغانستان او په ځنګړي ډول په کابل کې د امنیت خرابېدو یو دلیل له دې هیواده د زیاتو نړیوالو ځواکونو وتل دي، ځکه د بارنټ روبین په وینا له دې امله کابل ته د تللو لارو د څارنې د استخباراتي معلوماتو د راغونډولو او تبادلې سیستمونه کمزوري شوي دي.
I think it doesn't get as much attention, is that a lot of the intelligence apparatus which was used for detecting
زما په فکر یو مسله چې زیات فکر نه دی ور باندې شوی دا چې د حمله د کشف زیات وسایل او استخباراتي امکانات د دې ځای استل شوی دي که په کابل کې ورستیو درې حمله ته وګورنو زما په فکر کوم امریکایي ځواکونه او د امریکا استخباراتي اداره CIA دلته وای او هغه د څارنې مرکزونه چې کابل ته تللی لري او د معلوماتو د تبادلې سیستمونه یې څارل وای شاید چاودیدونکو موادو موټر د شهر تر مرکزه تر رسیدو مخکې نیول شوی وای په مصر کې د اسهر پوهنتون او اسلامي مرکز هم یو اعلامیه خبره کړې او د افغانستان د ملي دفاع وزارت په وړاندې ورستۍ حمله غندلې دي د چین او ایران حکومتونو هم په کابل کې ورستۍ حمله غندلې دي
د سیمه او نړۍ تازه خبرونه
سیډنیز غږیز او ویډیووي راپورونه
انزوریزي ګالری
اونیزه خبرونه
ځانګړي مرکې او بلاګونه
د مشال ریډیو پر ویب پاڼه فیسبوک ټوئیټر او یوټیوب موندل شي
www.mashalradio.com
مشال ریډیو ته غوړیسته د عوامي نېشنل غوند ولی ډلې مشر فرید طوفان ویل دی چې د دوی غوند د افغان کډوالو واپسې ډیر په بایزته طریقه غواړي او په کار د چې د دوی په وینا د افغانانو خپل وطن د واپسې لپاره یو خاص پالیسی او تګلارې جوړې ده په وینا دوی افغان کډوالو ته هلته مهاجر نه وای خالد خان پر رپورت لري
دا عوامي نېشنل پارټي ولی ډلې مرکزی مشر فرید خان طوفان مشال ریډیو ته وویل
منګ دې ته مهاجر نه وای عوامي نېشنل پارټي ولی چې دی د افغانستان راغلي خلک جدي لرو بر شو افغان دا زمونږ د باچا خان او د ولی خان غدي ماټو دي منګ دې افغانستان د خلکو واپس طریقه جدا دا مونږ غندوم مونږ دې کې د افغان مهاجر ورته نه د افغانانو سره دا زیاته دي
فرید طوفان زیاته کړه چې خان عبدالولی خان افغانستان ته د پښتنو لوی کور ویلو او د افغان جهاد ته د دوه سوپر پاور د امریکای او روس ترمنځ جنگ ویلو دا کوم په وجه چې په لکونو افغانان د خپل وطن نه بي کور شي وو د یو پښتون په جواب کې فرید طوفان وویل چې د دوی ګوند نه صرف قبایلی سیمه په خیبر پښتونخوا کې شامل دل غواړي بلکې د بلوچستان فاټا او خیبر پښتونخوا خواره واره پښتانه په یو وحدت کې لیدل غواړي
مخوی چې وافاټانه بلوچستان پښتنه لرو بر یو افغان د ټول پښتنه په یو مرکز راغون شي مخو دې حامیانو موږ خوارمان دادي چې دا د پښتنو لوی قوت دې دا د یو سازش لاندې منتشر کړي شوی دې په مختلفو حصو کې تقسیم کړي دې
په دې محل دا ثوابینه د عوامي نېشنل پارټي او پښتون سرون فیډریشن په خواني لیډر سید خان په عوامي نېشنل پارټي ولی ډلې کې د شمولیت اعلان وکړو د عوامي نېشنل پارټي ولی ډلې مرکزی مشر میرمن نسیم ولی خان هم په دې موقع موجود و چې دا خراب سیټ په وجه رسنو سره د خبرو کولو نه ډډه وکړه خالد خان مشال ریډیو پیښور
دا مشال ریډیو ده
د پاکستان د ایکسپریس ټریبیون ورسپانې لیکلي چې پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې دی چیرې چې اوسیدونکي په نور هیوادونو کې پناه اخلي د ورسپانې په لیکنه په دې پناه اخیستونکو زیاتره د مذهبي اقلیتونو هغه غړي دي چې د دوی په وینا په پاکستان کې لستون سره مخامخ دي شاهین بډیرای لنډیز وړاندې کوي
ایکسپریس ټریبیون لیکلی دی پاکستان د نړۍ په هغو هیوادونو کې ګڼل کیږي چې اوسیدونکي په بهر هیوادونو کې د پناه پلټون کې دي د جرمنی برتانیې او امریکې د سرکاري شمیرې تر مخه تیر کال لسو زرو ډیرو پاکستانیانو په دغه هیوادونو کې د پناه لپاره خواستونه ورکړي دي په دوی کې ډیر جرمنی ته رسیدلي دي په امریکا کې چې کومو پاکستانیانو د پناه لپاره خواست کړی دی په هغوی کې ډیر د اقلیتونو سره تړاو لري په ادارې کې راغلي دي چې په دې تیرو څو کلونو کې په اقلیتونو د زور ظلم پیښې او د هغوی د عبادت په ځایونو بریدونه ډیر شوي دي او ټولنه د عدم برداشت ښکار شوې ده دغه شان په سماجی غونډو د کار په ځایونو او تعلیمي ادارو کې هم د هغوی سره سم رویه نه ساتل کیږي د پاکستان نه علاوه دغه هیوادونو خلک هم د پناه پلټون کې دي چرته چې جنگونه روان دي ورسپانې لیکلي دي چې دا ډېر ظلماتونکي صورتحال دی او باید د ستونزې هوارې شي په روایتي توګه د پناه غوښتونکو په اړه دا فکر کیږي چې دا خلک مقپرستي او د مادي ګټو لپاره په دغو هیوادونو کې پناه اخلي خو حقیقت دادی چې څوک خپل هیواد پرېږدي د ستونزو نه تیریږي او د بې یقینۍ ښکار کیږي، نو د هغې دپاره دا اسانه خبره نه ده. که چیرې د پناه اخیستو عمل اسان وي، نو له پاکستانه به نور هم ډېر خلک وتلی وي. ایکسپریس ټریبیون په پای کې لیکلي دي چې له هیواده د خلکو د وتلو سره ټولنې ته ډېر زیان رسي. پاکستان ډېر تکړه او هنرمند خلک بیلي او د هغوی د تګ سره مذهبي رنګارنګي هم پیکه کیږي.
د افغانستان د ننګرهار ولایتي ادارې د نازیانو او اچین ولسوالۍ له دوو ښوونځیو سره د شلو لیپټاپ او کمپیوټرونو مرسته کړې ده. د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد پرې رپورټ لري.
د شینوارو د دوو ولسوالیو لپاره د شلو لیپټاپ کمپیوټرونو مرسته د ننګرهار د والی سلیم خان کندوزی په لاسونو د نازیانو او وچین ولسوالیو د ځوانانو د شوراګانو مسؤلینو ته وسپارل شوه چې پر لپټاپونو سربیره پکې د لمریزې برېښنا تختې، میزونه، چوکۍ او د انټرنیټ اسانتیاوې هم موجودې وي. د مرستو د ورکړې پر مهال د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی خبریالانو ته وویل:
ډېر خوشاله یو چې زمونږه دوه ولسوالۍ په دې اخیرو کې د جنګونو له وجې ډېرې ځپېدلې دي او زمونږ ځوانان هم هلته هغه امکانات ورته نه برابر مخکې چې نننی عصر د ټکنالوژۍ سره بلد اوسي. نن موږ خوشاله یو چې د دغه ولسوالۍ نه چې یو اچین دی او یو نازیان دی، د دوو مکاتبو دپاره موږ مکمل کمپیوټر لیبونه لرو چې په دې کې به منګا ورونه خويندې الته وکولې شي چې د کمپیوټر سره آشنایی پیدا کی، نړۍ اثر معلومات او تلاسرسه پیدا کی.
د یادو ولسوالیو د ځوانانو د شوراګانو مسؤلین خوشاله وو چې د خونځي اوس د کوونکی په نوي ټکنالوژي سمبالیږي. دوه تنوي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل:
موږ شنوارې موږ هغه ولسونه غریب ولسونه دي په دې حالاتو کې چې موږ راته مونږ شو کولای چې موږ دلته کورسونه ایلی وای درسونه ملي وای خو اوس موږ ته کور ته راورسېدل دا موږ لپاره ډېره غټه زمينه برابر شو.
معلوم دی انجینر حضرت عمر د نازیان ولسوالۍ د ځوانانو مسؤل واقعا چې په نازیان کې ډېر زیات مشکلات او خصوصا معرفت په برخه کې دا کمپیوټر چې کوم موږ سره مرسته شوې ده، ان شاء الله چې دا به زموږ په زده کوونکو باندې یو مثبت تاثیر ولري.
د ننګرهار والی سلیم خان کندوزی ژمنه وکړه چې په نږدې راتلونکي کې به د سپین غر، دور بابا، غنی خیلو، کوټ، هسکی مینی او بډی کوټ ولسوالیو په خونځو کې به کمپیوټر لیب فرانزي او ترڅنګ به زده کوونکو ته د انټرنیټ اسانتیاوې هم برابروي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال ریډیو ته غوږ یاست. د خبرونې د پاشې بوتر رسیدلی یو لمنور شاه څخه د خبرونو لنډیز یو ځل بیا ورو.
د پاکستان د پوز مشر وای د ضرب ازب عملیاتو مقاصد یې ترلاسه کړی او اوس د ترهګرو د ملاتړو پر ضد کاروایی روانه ده. جنرال راحیل شریف د پاکستان د دفاعي ورځې په مناسبت جوړ شوې وی غونډه کې تیر شپه وویل چې په ټول ملک کې د ترهګرو خلاف نور لزره موثره پوځي عملیات ترسره شوي. وزیر اعظم نواز شریف د ترقیاتي منصوبو د سارن لپاره نن چترال ته تللی و. د پاکستان سرکاري ریډیو وای نوموړي د لواري ټنل د کار لیدنه وکړه او د هغې نه پس یې یوې جلسې ته وویل دا نل بعد راتلونکي کال جون میاشت کې مکمل شي. د خیبر پختونخوا د خزانه صوبای وزیر مظفر سید په وفاقي حکومت تور لګولې چې د نهم قامي مالیاتي کمیشن ایوارډ لپاره سنجیده نخکاری او لدې وجبه په وړو صوبو کې د محرومۍ احساس نور هم زیاتیږي. خو وفاق کې واکمن مسلم لیگ نواز ګوند دا تورونه ردوي. د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وای د ملي دفاع وزارت ته نږدې د ګل په ورځ رامسته شو دوه ځان مرګ او چاودنو کې د وجل شو کسانو شمیره یو سل ویختو تر رسیدلې. یاد وزارت د زخمیانو شمیره یو سل لست نه خای وسلواله طالبانو د دغه بریدونو ذمہواری منلې وه. د ایران د خارجه چارو وزیر محمد جواد ظریف په سعودي چارواکو د متعصبه سخت دریزه تور لګولې ده. د سعودي عرب لخوا د راتلونکي حج نه د ایران د استلو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ په دې ورستیو کې د یو بل خلاف ویناوي مخته راغلي دي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند ولسمشریز کاندید ډونلډ ټرمپ په خپل مخالفه کاندید هیلری کلینټن تور پورې کړی چې د روس د ولسمشر ولادیمیر پوتین په سیر سخت مخالفینو په وړاندې د ودرېدو توان نه لري. د ټرمپ له دې سرګندونو یو ورځ وړاندې ډیموکراټیک ګوند په نوموړي تور پورې کړی وو چې د روس د سایبر یا انټرنیټي حملو په کولو امریکایي انتخاباتو کې مداخلت ته هڅوي.
مشال ریډیو ته غوږی است. د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونه پر همدې ځای پاته ورسېدي. که پر دې څپو پاتې سواس دیو ریډیو اوریدلی سي، زه بوریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو په سیمه کې له خپلو ټولو خبریالانو سره یو ځای درڅخه اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ.